امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې بندیانو ته په شکنجو ورکولو کې کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د واورې شویدو یا راشي په پیښه کې لږ تر لږه سل کسه مړه سوي دي، او په امریکا کې د اسلامي دولت د ډلې د ملاتړ کولو په تور درې کسه نیول سوي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ ده، د 1903 کال د هوت د میاشتې اوومه ده چې د 2015 کال د فبروري د میاشتې 28 کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو رپورټونو تر څنګ په افغانستان کې د واورې د شویدو په پیښه کې د سر او مال تاوانونه رسیدلي دي، په دې باره کې رپورټ اوریدلی سي. او هم قدر من اوریدونکو د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې هم د اوس د افغانستان او سکاټلند ترمنځ لوبه روانه ده. په نننۍ لوبه کې چې تقریبا 2.5 ساعت مخکې شروع شوې ده، افغانستان پچه وګټله او توپ اچونه یې انتخاب کړه. تر دې دمه د سکاټلند ډلې 144 منډې جوړې کړې دي، 6 لوبغاړي سوځولي دي او 2 اوور دي. د نننۍ لوبې په اړه به زموږ په دغه 1.5 ساعت خبرونه کې د عاشق الله رحیم زوی څخه نور معلومات واخلو. خو اوس تاسې پام وکړئ د 1 ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سرداری تاسو ته اورو. ملګري ملتونه وایي چې افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیانو ته د شکنجو او ناوړه سلوک په کمولو کې په تیرو 2 کالو کې یو څه پرمختګ کړی دی، مګر په دغو بندیانو کې درېیمې برخې ویلي دي چې د هغوی سره اوس هم ښه سلوک نه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د ماموریت یوناما رئیس نیکولا هیسم په یوه رپورټ کې چې پرون د 4 شنبه په ورځ خپور کړی، ویلي دي چې زه د نوي حکومت د هغې بیړنۍ توجه ستاینه کوم چې دې مسلې ته یې اړولې ده، مګر ډېر څه لا پاتې دي چې باید ترسره سي. هغه د جمهور رئیس اشرف غنی د ملي اتحاد د حکومت د هغې وعدې یادونه وکړه چې د سکنجو د له منځه وړلو لپاره د یو نوي ملي پلان د جوړولو د تطبیقولو لپاره کړې ده. د ملګرو ملتونو په سرجنی رپورټ کې د مخکنی رپورټ په پرتله د بندیانو په شکنجې کولو او د هغوی سره په بد سلوک کولو کې 14% کموالی ښودل سوی دی. د ملګرو ملتونو دغه رپورټ چې پرون خپور شوی په افغانستان کې د بندیانو سره د چلند په اړه دریم رپورټ دی، او هغه د 2014 کال د فبروري او 2014 کال د دسمبر تر میاشتې پورې د 990 تنو بندیانو سره د مرکو په اساس ترتیب شوی دی.
په افغانستان کې د واورې شویدو یا راشي له کبله لسل کسم رسوي دي، او شاید د مرشمیر و نور هم پسې زیات سي. چارواکو پرون د چهارشنبه په ورځ دا خبر خپور کړی دی. د ژمي دغه سخته او ډیره واوره د پنشیر په غرنی ولایت کې سوې ده. د پنشیر د والی وکیل عبدالرحمن کبیری په یو مرکه کې د رویټرز خبري اجنس وویل چې موږ دومره زیات واوره او دومره زیات د واورې شویدل په تیرو 1.5 کالو کې نه دی لیدلی. هغه وویل چې که مرکزی حکومت ژر بشری مرستې ماشینونه او خوراکي مواد ورونه رسوي، نو هغه به په یوې فاجعه بدل سي. سرنۍ ژمی تر دا اوس پورې وچو خو وروسته د طوفانونو پسې راغلی دي.
په امریکا کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ملاتړ کولو په تور 3 کسه نیول سوي دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره یا FBI په یو بیان کې چې د دغې ادارې په پاڼه خپور شوی دی، ویلي دي چې د درو تورونو کسانو څخه 2 یې پلان درلودي چې سوریه ته ولاړ سي او د اسلامي دولت د افراطي ډلې سره یو ځای سي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته. د امریکا د عدلي وزارت ویلي دي چې امنیتي چارواکو اقرور سید احمدوف چې قزاق دی د نیویارک د جان اف کینیډي په نړیوال هوایی ډګر کې نیولې دی. دغه وزارت وایي چې هغه غوښتل چې اول ترکیه ته او بیا د هغه ځای څخه سوریه ته ولاړ سي. امریکایي چارواکو عبدو رسول حسنویچ جرابایوف هم نیولې دی. هغه د ازبکستان دی او د نیویارک څخه استانبول ته د الوتکې ټکټ رانیولی و. هغه غوښتل چې بل میاشت امریکا پریږدي. دریم تورن کس ابرار حبیبوف نمیږي او دی هم د ازبکستان دی. هغه بیا د سید احمدوف سره د اسلامي دولت د ډلې سره د یو ځای کېدو په غرض مرسته کړې وه. د عدلي وزارت وایي چې جرابایوف دې ته تیار و چې که چیرې د اسلامي دولت د ډلې لخوا ورته امر وسي په امریکا کې تروریستي اعمال ترسره کړي. د نیویارک د پولیسو کمیسار ویلیام براتن په یو خبري کنفرانس کې وویل دا حقیقت لري. دا یو تشویش دی چې په یوازې سر دې افراد اقدام وکړي د دې څخه بغیر چې منځني ختیځ ته ولاړ سي، او یا د دې تشویش شته چې منځني ختیځ ته ولاړ سي او هلته د جګړو مهارتونه زده کړي او بیا کوشش وکړي چې بیرته هیواد ته ستانه سي. امریکایي چارواکي وایي چې د دغو درو کسانو په اړه هغه مهال خبر سول چې جرابوف په یو ازبکي وبپاڼه کې د 2014 کال د اګست په میاشت کې پیغام لیکلی و. دغه وبپاڼه د اسلامي دولت د ډلې ملاتړ کوي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د امریکا سترې محکمې پرون د چهارشنبې په ورځ د یوې مسلمانې ښځې سره د تبعیض کولو په اړه د هغې ادعا واورېدله. هغې د جامو یوې مشهورې مغازې ته د کار دپاره غوښتنلیک ورکړی و، مګر دغې مغازې له دې کبله غوښتنلیک رد کړ چې هغې حجاب کړی و. سمینتا ایلاف کله چې په 2008 کال کې د اوکلاهوما د ایالت د تولسا په ښار کې د ابروکومبی ان فیچ مغازې ته د کار لپاره غوښتنلیک ورکړ په هغه وخت کې 19 کلنه وه. د مغازې چارواکو پریکړه وکړه چې هغه د دغې مغازې د پلورونکي معیاري کړوړه او څیره نه لري، مګر هغوی ویل دي چې دغې مغازې د خپلو کارکوونکو مذهبي غوښتنې چې ښځو ته د حجاب تړلو اجازه ورکوي په پام کې نیولې دي. ستره محکمه به په دې دوسیه باندې د جون د میاشت تر اخیر پورې خپله فیصله وکړي.
د امریکا د سنا مجلس هغه سیاسي جنجال حل کړی دی چې د کورنی امنیت د وزارت د بودیجې د کمولو په اړه پیدا سوی دی. د هغه حکومتي اداره ده چې د احتمالي تروریستانو په مقابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سرحدونه او هوایی میدانونه ساتي. سناتورانو پرون د چهارشنبې په ورځ د دوو په مقابل کې په 8 رایو سره موافقه وکړه چې د دغه وزارت په اړه په اصطلاح د خالص بودیجې په لایحه باندې بحثونه او رایګیری وکړي. د امریکا د استازو مجلس د کورنی امنیت لایحه 2 مخکې منظور کړې وه، مګر د سنا د مجلس دیموکراتو غړو هغه رد کړې وه او ښاغلی اوباما هم د هغې د ویټو کولو کوښښ کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د ایران سره د ضروري خبرو په اړه غلط قضاوت کوي. صدر اعظم نتانیاهو د خپل لیکو د ګوند غړو ته پرون وویل چې ایران ته د امتیازات پور کولو سره امریکا او د هغې انډیوالانو خپل هغه تعهد ترسره نه کړ چې ایران دې د ضروري وسلو د جوړولو د قابلیت د ترلاسه کولو څخه منع کړي. کیری د کانګرس یوې اجتماعي غونډې ته وویل چې هغه څه چې ایران سره په خبرو کې تر اوسه ترسره سوي دي په حقیقت کې اسرائیل د ایران د ضروري پروګرام د پرمختګ څخه په امن کې ساتلی دی. هغه وویل چې د ایران سره په روانو خبرو باندې انتقاد کوونکي چې د اسرائیلو صدر اعظم هم پکې شامل دي شاید په دې نه پوهیږي چې هغوی په څه باره کې خبرې کوي. کیری کانګرس وویل چې پالیسی دا ده چې ایران به ضروري وسله ترلاسه نه کړي او هر څوک چې وایي موږ دا معامله نه خوښوو په دې نه پوهیږي چې دا معامله څه ده. تر اوسه کومه معامله هم نه ده سوې. د اوباما حکومت له دې کبله سخت په قهر او غوسه دی چې د امریکا د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکي رئیس جان بینر ښاغلي نتانیاهو ته بلنه ورکړې ده چې بله اونۍ د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي او په دې حقله دیموکراتانو ته اطلاع نه ده ورکړې او ښاغلي نتانیاهو یې بلنه منلې ده.
د روسیې ولسمشر یو ځل بیا خبرداری ورکړې دی چې مسکو به اوکراین ته د طبي ګازو استول ودروي که چیرې کیف د ګازو لپاره مخکې له مخکې پیسې ورنکړي. پوتین د چهارشنبې په ورځ د مهال دغه خبرې وکړې چې نشه نشانې ښیي چې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو او اوکراینی قواوو به اوربان مراعت کړي.
او د روسیې او اوکراین د ژورنالیستانو اتحادیو په دواړو هیوادونو کې د مطبوعاتو په غړو او کارکونکو باندې د ورستیو حملو له کبله د مجازاتو غوښتنه کړې ده. د دوو اتحادیو استازو پرون د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې د یوې غونډې څخه وروسته خبري اعلان وکړ. دا هم وویل چې په یوکراین کې د شخړو او جګړو په اړه د غلطو اطلاعاتو ورکولو څخه ډډه وکړي. دا وو خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکرې سمور د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان په شمال کې د زیاتې واورې له امله د برېښنا سیستم زیانمن شوی دی چې له دوه ورځې راهیسې په پلازمینه کابل کې خلک برېښنا نه لري. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر پرپورت کې واوري.
پروند پروان ولایت په شمالي سالنګ سیمه کې د واورې خوېدو لامل کابل ته د وارداتي برېښنا یو ستنه ړنګ شوې ده چې پترس کې په دغه خار او ولسوالیو کې خلک له برېښنا به برخي شوې دي. د افغانستان د برېښنا د شرکت چارواکي وایي د کابل خار ته د برېښنا دراوستلو هڅې پیل کړې دي. د دغه شرکت د سوداګری رئیس میرویس عالمی امریکا غټول یو تخنیکی ډلې سالنګ ته استول چې خراب شوې ستنه بیرته ورغوي. د خاغلی عالمی پر وینا د زیاتې واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي لامل مله تر اوسه د هغوی تخنیکی ډله بریالي شوی نه ده چې ټاکل شوی سیمه ته ځان ورسوي.
چې دا واسه تم شي کلاین قطع شوی هغه شاید چلو پینځه یا نهایت تاسو سات پورې یو راز کې هغه موږ جوړ کو. خو که پایا چې خدای نه خواسته چپ شوی نو هغه وخت د امکان لري چې پینځه سره دې یو هفته یا پینځه سره دې کار وکړل. نو اوس دا ټول تعلق لري نه هغه مشکل دی څونه مشکل موږ
خغلی عالمی زیاته کړه چې اوس هم په سالنګونو کې د واورې ورخ دوام لري او لغرونو څخه د واورې د خوایدو خطر د هغوی د تخنیکی ډلې د کارمخنی ولیدا. هغه وویل چې خاید ورځې وروسته اسمان شین شي او له هغې وروسته به د ستونزې د لرې کولو لارې چارې ولټوي. اوس مهال په کابل کې له یوې خوا برېښنا نشته او له بلې خوا په پرلپسې توګه د واورو د ورخ لړۍ دوام لري چې د ژمي سړې هوا او د برېښنا نشتون د دغه خار اوسیدونکو له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. د خالد په نوم د کابل خار یو اوسیدونکو داسې وایي:
فایش مونږه حکومت نه لرو چې زړه زړه دې غم وکي. برېښنا شرکت او حکومت کې دې غم ونه خړل سي اوس دا د څلور ورځې کې چې برق نشته دا ډېره مشکله ده. اوس مونږ ته مونږ خپل اوس مثال په کور کې مرکز ګرمي ده او ټول کار دې مونږ په برق ده او بو په نلو کې ناراضي دا زمایم دا واوره موري دا سورځ ډېره مشکله ده.
خود برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې اوس مهال له 150 نه نیولې تر 180 میگاواټ برېښنا په کابل کې شته چې د ماهیپر او نغلو له بندونو او د غراز د تودوخې له لارې ترلاسه کیږي چې ډېره برخه یې روغتونونو او نورو مهمو مرکزونو ته ورکول کیږي. اوس مهال افغانستان خپل 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي چې د کابل خار برېښنا هم له دغې وارداتي برېښنا څخه برخمنه ده. په 2008 کال کې د افغانستان د برېښنا شرکت په جوړېدو سره د افغانستان سترو خارونو او ولایتونو ته د برېښنا ورکولو مسولیت له دولتي سکتور څخه خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې لمخې په همدغه کال کې د مرستندویو هیوادونو په همکارۍ له ازبکستان څخه د برېښنا مزي وغځېدل او د افغانستان د برېښنا واردات 1200 میگاواټو ته ورسېدل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او د دې اوس په مکریز موږ د خبرونې بل رپورت ده. د افغانستان د فواید عامه وزارت مرستیال ویلي چې د هیواد د سړکونو د بیا رغونې د کیفیت موضوع جدي نیولې ده. هغه په دې برخه کې خلکو ته له سړکونو څخه د کلکې څارنې ژمنه ورکړې. په دې اړه ابراهیم رحیمی
په اساسي توګه د سړکونو جوړول د افغانستان له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي. موټر چلوونکي او نور خلک نه یوازې له خامو سړکونو شکایت لري، بلکې په کمزوري کیفیت سره له پخ شوي سړکونو هم په تنګ راغلي دي. په همدې لړ کې په تیرو 14 کلونو کې د هیواد پخ شوي زیاتره سړکونه بیا ترمیم او یا له سره جوړېدو ته اړتیا لري. د دې عمده لامل د سړکونو کمزوري کیفیت او د غرض لاندازې زیات د درنو بارلونکو موټرو تګ راتګ بلل کیږي. خو د افغانستان د فوایدامه وزارت مرستیال انجینر احمد شاه وحید وایي چې د هیواد په کچه د پخ شوي سړکونو د کیفیت او د بیا رغونې په اړه څېړنې کوي او د ترمیم لپاره به جدي اقدامات وکړي. هغه وایي
از جمله برنامه پروگرام حفظ و مراقبت است.
زموږ د مهمو پروګرامونو له ډلې څخه یو هم له لویو لارو او سړکونو څخه څارنه او ساتنه ده. د دې پروګرام په ترڅ کې به په لومړي ګام کې د هیواد د سترو لارو ستونزې هوارې شي. انجینر احمد شاه وحید یادې شوې څرګندونې د پکتیا د ګردیز او ډنډې پټان ولسوالۍ ترمنځ د غځېدلې 115 کیلومتره سړک د بیا جوړونې د کارونو د پیلېدو پر مهال په ګردیز کې خبریالانو ته وکړې. هغه وویل دغه سړک چې د پکتیا اته ولسوالۍ له مرکز ګردیز سره نښلوي، فوایدامې وزارت ورته 3.5 لک امریکایي ډالر ځانګړي کړي او د بیا جوړونې کارونه به د 2 کلونو په موده کې بشپړ شي. همدارنګه نوموړي ژمنه وکړه چې د پکتیا ولایت د خلکو د ستونزو د هواري لپاره به ځینې نور سړکونه هم په مهمو او اساسي پروژو کې ونیسي او د جوړېدو لومړیتوب به ورته ورکړي. فایدامی وزارت په پکتیا کې د نور سړکونو د جوړولو پلان هم لري چې د خوست ګردیز او د اریب ځای سړکونه هم پکې شامل دي او په نږدې راتلونکي کې به د جوړېدو کارونه پیل شي. د پکتیا د مچلغو د سیمې یو تن سپینګری محمد ایوب وایي د دې پر ځای چې یو سړک څو ځله له سره جوړ شي ښه دا ده چې د کار له شروع څخه بیا تر اخره یې د جوړېدو له کیفیت څخه جدي څارنه وشي. هغه امریکا غږ ته داسې وویل:
د مچلغو د سره خو دومره زه ویلی سم چې کوم وخت پیتا وشوه، کوم وعدې د موږ سره وشوې، کوم وعده د موږ سره د رئیس صاحب د پیدامې کړې ده. پیغ معیار باندې موږ ته جوړ سوی، نو پیغ رقم ته کار سوی ده، نو موږ بیا پې خبر شوي یو. دلته چې پیتا وشوه، د پیتا نه یو څه وخت وروسته بیا موږ دا کار پې بند کړ.
په عین وخت کې د پکتیا سرپرست ولی جمعه خان همدرد وایي پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې د یو شمېر سړکونو د جوړېدو چارې پیل کړي، خو زیاتوي چې دا ځل به یې له کیفیت څخه جدی څارنه وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ټولاند او مهم خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیانو ته د شکنجو او ناوړه سلوک په کمولو کې په تیرو دوو کالو کې یو څه پرمختګ کړی دی، مګر په دوغ بندیانو کې درېیمې برخې ویلي دي چې د هغوی سره اوس هم ښه سلوک نه کیږي. په افغانستان کې د واورې ښویېدو یا راشي له کبله لږ تر لږه سل کسه مړه سوي دي او شاید د مړو شمېر به نور هم پسې زیات سي. چارواکو پرون د چهارشنبې په ورځ دا خبر خپور کړی دی. په امریکا کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش د ملاتړ کوونکو په تور درې کسه نیول سوي دي. د امریکا سترې محکمې پرون د چهارشنبې په ورځ د یوې مسلمانې ښځې سره د تبعیض کولو په اړه د هغې ادعا واورېدله.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
داود ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدي. قدرمنو اوریدونکو، لکه چې تاسو واوریدل، د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې هم دا اوس د افغانستان او سکاتلند ترمنځ لوبه روانه ده. زما همکار اشرف الله رحیمزی چې دغه لوبه یې تعقیب کړې ده، د دې په تلیفون کې را سره دی او د هغه څخه به نور جزئیات واخلو. رحیمزی صاحب، په خیر راغله، سلام.
ډېره زیاته مننه شافیه سردار، تاسو د اوریدونکو د سهار په خیر وسی. لکه تاسو ویلي، لوبه هم د اوس شروع ده.
بله،
د افغانستان او د سکاټلند.
بله بله،
اوریدونکو به دا د اواز اوري. البته د افغانستان لوبډلې په چا وګټله، خو د بیچنګ لمړی نوبت سکاټلند لوبډلې ته ورکړ. د سکاټلند لوبډلې تر اوسه پورې اته لوبغاړي سوځېدلې دي، یعنی یوازې دوه لوبغاړي پاتې دي چې سوځېږي. ټولې نمرې 148 دي او د لوبې 8 اور شوې دي، یعنی یوازې 12 اور پاتې دي. افغانستان کچېر د دوه نورې وکټې واخلي یا دوه نور لوبغاړي وسوځوي، چې امکان شته ډېر ضرور وسوځي.
رحمزي صاحب، داس خو معلومیږي چې افغانستان د خیره لوبه وکټله.
نو په دغه رقم باندې روانه وسی لوبه خلافات ده، ځکه چې دوی وسپره دوه لوبغاړي نور هم پاتې دي، 12 اورونه لا پاتې دي. نو و به کتل شي چې د سکاتلند لوبډله د افغانستان لوبډله د څومره هدف ده. خو دا ورته د معلوماتو په خاطر باید وایم چې دوی دواړه تر اوسه پورې اته لوبې کړي دي. یو ورځنۍ 15 واړه افغانستان ګټلې دي، درې د سکاتلند لوبډله ګټلې دي.
په بالینګ کې د افغانستان لوبډله څنګه وه؟
دغه د بالینګ خبره ما کوله. د افغانستان لوبډله نن بهترین بالینګ کړی ده. په کوم ځای کې چې څه ډول بالر ضرورت و هماغه څه بالر دوی کارولی ده. میرویس اشرف زمونږ بالر ژوبل شوی و، دغه په ځای باندې ګلبدین نایب راغلی ده چې ښه بالینګ کړی ده. شاپور زدران په واورو کې دوه لوبغاړي سوځولي دي. دولت زدران څلور لوبغاړي سوځولي دي. حمید حسن یو لوبغاړي سوځولی، ګلبدین نایب هم او محمد نبی هم یو لوبغاړي سوځولي دي.
کچری خو بیا هم کدا مسابقه وګټل سي نو د افغانستان پر ټیم باندې به د دوی پر روحیه باندې به څه تاثیر وکړي؟ معلومدار دا خو ښه خبر دی.
د افغانستان لپاره ګټل ډیر ځکه ضروری دی چې دوی په خپل ګروپ کې سکاتلند خو در ټول اخر ده. کچری افغانستان د لوبه وګټي نو په خپل د کم د جدول چې د نمبرو پدې کې افغانستان په پنځم مقام راشي. په چیر د ځکنور څلور لور نو لوبي نور هم پاتې دي. نور لوبډله کچیر ته لوبي وبایلي، افغانستان کې د شي په څلورم مقام راشي. نو کچیر ته په څلورم مقام راشي دا په دې معنی چې د لوبو دویم پړاو یا کوارټر فائنل ته بلاره پیدا کیږي. دا به د افغانستان لپاره یو ډیر مهم پرمختګ وي.
رحیم زئی صاحب، تاسو فکر کوئ چې بیټینګ به هم دغه شو کې د لوبغاړي
د سکاتلند سره لکه مخکې چې ما ویلې موږ همیشه ښه لوبه کړې ده او اوس چې سکور هم د سکاتلند ډېر کم ده نو امکان شته چې د افغانستان لوبډله به ښه بیټنګ هم وکړي. ځکه چې سکور بیخي کم ده، اوس مثلا 150 او یوازې دوه لوبغاړي پاتې دي. دا چې اوس وځي نو د افغانستان د لوبډلې لپاره به هدف کم وي. هر کله چې هدف کم وسی نو لوبغاړي هم چې راځي هغه ښه بیټنګ کوي.
بله، تاسو خپل اوس په څه حالت کې څه احساس کوئ؟
بېخي تاسو ما زه خو همیشه د افغانستان لوبه اوسي چیرنه زما لوبه ګورم. دا اوس هم زه په خپل کور کې ما او د ناستې ما تلویزیون ته لوبه چالانه ده لګیا ده. بال په بال تعقیبوم چایل درته یې شه ده. خو د زاینه مینه خو ځکه مولوبه توپ په توپ دقه په دقه ثانیه په ثانیه تعقیبوم. په فیسبوک هم زمونږ البته اوریدونکو چې کوم ځکه دی او انټرنیټ لري په فیسبوک کې د امریکا غږ اشنا رادیو د فیسبوک په پانه باندې هم د لوبي شیبه په شیبه حال خبريږي او ځین کې کولای شي چې دغه ځنه هم لوبه تعقیب کړي.
ډیر مننه په راتلونکي خبرونه کې به هم عاشق الله رحمزي صاحب ستاسو نور تازه معلومات واخلو.
ان شاء الله چې د بری خبر به ورکو په دویم خبر.
ان شاء الله بس بریالي اوسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د دې لپاره چې تورستي ډلې خپلې برګانی ایجنډې عملی کړې وي د پیسو بهر ته ضرورت لري. ځکه نو د تورستانو مخه دي او ونیول شي چې د پیسو چینې ورباندې بندې کړی شي او له هغو شتمنیونه کار اخلي چې له پخوانۍ لري. دا په خاصه توګه د ایسل په باره کې صدق کوي. ایسل په اصل کې خپل ځان د جنایي فعالیتونو له لارې تمویلوي چې په دې کې د بانکونو نغلا کول او د برمته شوو کسانو د خوشي کولو په بدل کې د پیسو اخیستل او له کسانو او سوداګرو نه شوکه کول په کلو او خارګوټو باندې حمله کول شامل دي. دوی د تیلو د هغو ساحو نه تیل غلا کوي چې د دوی په لاس کې وي او له خارجي اعانو نه پیسې هم لاسته راوړي. ایسل له خارجي مرسته ورکوونکو نه هم پیسې لاسته راوړي، مګر دغه پیسې نسبت هغو پیسو ته چې دوی د جنایي او تروریستي فعالیتونو نه لاسته راوړي ناڅیزه دي. د ایسل په لاس کې اوس دومره زیاته خاوره ده چې القاعده هیڅکله لاسته نه ده راوړي، چې د دې معنا دا ده چې ډیرو پیسو او منابعو ته په بې ساري توګه لار لري. خاص استازي اموس هوچستن وویل دغه پیسې د ظلم او وحشت له لارې لاسته راوړل شوي دي. د دهشتګرۍ د تمویلولو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې جنیفر فولر ویلي اسل تیر کال په هفته کې $2 میلیون لاسته راوړي، یا ټوټال $100 میلیون د تیلو د خرڅلاو او تولید نه لاسته راوړل، بیا یې په محلي قاچاقبرانو خرڅول او وروسته بیا د اسد د رژیم په دلالانو باندې خرڅوي. بین المللي ائتلاف زیات اقدامات کړي دي چې د اسل ګټې محدودې کړي. لومړی دوی په تورستانو باندې هغه بین المللي شبکې بند کړلې چې دوی یې تمویلول. د اسل تر لاس لاندې سیمو کې بانکونه منع کړل چې له کورنۍ یا بین المللي مالي سیستم له لارې پیسې ولیږي. د دې لپاره چې د سل د تیلو مخه نیول شوې وي چې بازار ته ونه رسول شي، د ائتلاف الوتکې د سل تر لاس لاندې د تیلو په ځایونو او چاڼ ځایونو باندې حمله کوي. ترکی او کوردی چارواکي په دې باندې ټینګار کوي چې هغه تیل دې ضبط کړی شي چې د سل تر لاس لاندې سیمونه بهر ته وځي. امریکا د خپلو انډیوالانو سره په ګډه کار کوي چې د برمته شوو کسانو د خلاصون لپاره د نه تخفیف یا نه امتیاز ورکولو پالیسي غوره شي، او موږ په خلیج کې د انډیوالانو سره په دې کار کوو چې ټولو تروریستي ډلو ته د مرستو د رسولو بهیر ګډوډ کړی شي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فولر ویلي موږ به په راتلونکي وخت کې د اسل تر لاس لاندې سیمو ته د تیلو او تدارکاتو د ورتګ او راتګ لارې بندې کړو. د هغو غیر قانوني مالي شرکتونو مخه به ونیول شي چې د اسل سره مرسته کوي. د خارجي تروریستي جنګیالیو چې عراق او سوریې ته ځي مالي فعالیتونه به په ګوته شي، او د خپلو انډیوالانو سره به په ګډه کار کوو چې ګډ دریز غوره کړو چې د اسل د مالي فعالیتونو مقابله وکړو. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فولر ویلي د بل هر تجارتي تشبث په څیر چې عاید یې د لګښت نه کم وي، نو د اسل مالي قوت کمیږي چې په دې قدر نه شي چې نوره خاوره ونیسي یا نورې مالی منابع لاسته راوړي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو تاسې پام کړئ، د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې بنن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفي 9. په کندهار کې بنن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10. په هرات کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، په جلال آباد کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، په غزنی کې بنن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 11. په کندوز کې به نن هم اسمان ځای اوریځ وي، او په خوست کې به اسمان شین وي. په مزار شریف کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، په هلمند کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، او په فراه کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو هیر مونږ نسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. په بل خبرونه کې درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې زموږ په خبرونه کې په افغانستان کې د واورې د شوېدو یا راشي په پیښه کې چې لږ تر لږه سل کسه مړه سوي دي، په دې باره کې به معلومات واخلئ. په امریکا کې د اسلامي دولت د ډلې د ملاتړ کولو په تور درې کسه نیول سوي دي، په دې باره کې مفصل رپورټ لرو. او تاسو ته معلومه ده درنو اوریدونکو چې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې هم د اوس د افغانستان او سکاټلند ترمنځ لوبه روانه ده. په نننۍ لوبه کې چې تقریبا 2.5 ساعته مخکې شروع شوې ده، افغانستان پچه وګټله او توپ اچونه یې انتخاب کړه. تر دې دمه د سکاټلند ډلې 140 منډې جوړې کړې دي، اته لوبغاړي یې سوځېدلې دي او اته دېشم اوور دي. د نننۍ لوبې په اړه به زموږ په بل خبرونه نیم ساعته خبرونه کې البته د عاشق لارې همزي څخه نور معلومات واخلي. اوس د درې خبرونه همکاران حاضر دي، دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو سره اوسئ.